The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2014 د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سحر 8:30 بجې افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ګلرس او د شپې 11:30 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د روس سرکاري میډیا وایي صدر ولادیمیر پوتین د شام نه د روسي ځواکونو د ویستو حکم ورکړی دی اخوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مسټورا وایي کچره د شام حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرې ناکامه کیږي نو د جنگ نه علاوه بل لار نه ښکاري
Well, as far as I know, the only plan B available is return to war. and to even worse war than we had so far
po america ke da nahe poras pa 15 nor riyasaton ke da republican aw democrat gun parto danana intikhabat kigi taza sarvegani khay che 2 sadarati umidwaran da republican donald trump aw da democrat hillary clinton da khulo gundun lokhwa da sadarat tikatuno talas kawlo tanis de shibi
نن د نهې پرواز د فلوریدا او اوهایو نه علاوه دغه د رایه چونې عمل به د هیواد په الینویس، میزوري او شمالي کیرالاینا کې ترسره کیږي
او نن په هند کې د کرکټ T20 یا د شلو اوورونو نړیوال کپ شروع کیږي په اولنی میچ کې نن هندوستان او نیوزیلند په ناګپور ښار کې یو بل ته مخامخ کیږي او څوک د خبرونو تفصیل ته د روس سرکاري میډیا وایي صدر ولادیمیر پوتین د شام نه د روسي ځواکونو د ویستو حکم ورکړی دی د روس میډیا د دفاع وزیر سرګی شویګوف او خارجه وزیر سرګی لاروف د خولې ویلي دفاع وزارت ته په شام کې ورکړل شوی کار سرته رسولی شوی ولادیمیر پوتین خپلو وزیرانو ته ویلي د شام نه د خپلو پوځیانو د سبا نه د راویستو حکم ورکوي خو امریکایي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي تر اوسه داسې نښې نه ښکاري چې د روس ځواکونه د شام نه د وتو تیاری کوي شام او عراق کې فعالیتونه ربړلې داعش او امریکایي غړي شمالي عراق کې د سنجار خار سره نږدې کورد پېشمرګا ځواکونو ته تسلیم شبه عراق کې د کورد پېشمرګا ځواکونو کمانډر سرباز هما امین وایس اف امریکا ته ویلي ځواکونو یې دغه امریکایي تن د غشت په وخت ولیدو چې په انګریزي ژبه کې خبرې کولې او پېشمرګا ځواکونو ته ویل هغه دوی ته تسلیمې دل غواړي د نیبل شبي تن ډرایوینګ لایسنس خای چې هغه د امریکې ورجینیا ریاست اوسیدونکی دی ترکی د ګل پورزویلی زیات امکان دی چې په انقره کې د موټر ځانمرګي حمله دوه کورد یاغیانو کړی وي چې په کې 15 کسان وژل شوي او د 125 نه زیات ژوبل شوي د انقره هسپتال سفر په وخت د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوګلو ویلي د پوره یقین سره شواهد ښکاره کوي چې جدای غوښتونکي تندربا ډلې دغه حمله کړی وي د نوموړي اشاره غیر قانونه ګرځول شوي ډلې پی کې کې اړخته وه ملګرو ملتونو لپاره د امریکې سفیره سمانتا پاور وایي تیره هفته د ایران میزایل تجربې خطرناکې او د اشتعال ډکې وي کومې چې به د سیمې امنیت په خطره کې واچوي واشنگټن وایي د میزایل تجربې په جولای میاشت کې منظور شوي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د قرارداد خلاف ورزي کوي په کوم کې چې په ایران غږ شوی چې نیوکلیایي وسله وړلو صلاحیت لرونکي بیلیسټک میزایل په اړه د څه قسم فعالیتونو نه ډډه وکړي اخوا د روس سفیر ویټلی چرکند یو سوال په جواب کې ویلي ایران د امنیتي شورا د قرارداد خلاف ورزي نه ده کړې او په ایران یې د نورو بندیزونو امکان رد کړی دی د امریکې دوه سیاسي سرویګانې ښایي چې دوه صدارتي امیدواران د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن د نهې په ورځ کېدونکو د پاټۍ دننه انتخاباتو کې د خپلو ګوندونو لخوا د صدارت ټکټ ترلاسه کولو ته نږدې شوي دي د امریکای صدر براک اوباما وایي روانه میاشت کیوبا د سفر په وخت په د صدر راول کاسترو سره د ملاقات په وخت د بشري حقوقو مسله راپورته کوي د لیډیز انوایټ په نوم کیوبا حکومت مخالفینو یو بډل تلیکلي خط کې صدر اوباما ویلي هغه ته د دوی د سیاسي کوششونو پتره خو نوموړي د کیوبا سره د اړیکو معمول تراوستو دفاع کړی ده او نن په هندوستان کې د ٹی ٹوینٹی نړیوال کپ شروع کیږي. په دې کې به نن هندوستان او نیوزیلند یو بل ته مخامخ کیږي. د شروع په ورځ به پاکستان خپل لومړی میچ د بنگلاديش سره کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او زو خپل اولنی رپورټ اړخته. د روس سرکاري میډیا وایي صدر ولادیمیر پوتین د شام نه د روسي ځواکونو د بيستو حکم ورکړی دی. روس ته سو میاشت راهسې په شام کې د صدر بشار الاسد مخالفینو پر ضد په غټه کچه باندې هوایي عملیات کړي دي. خو امریکې ویلي دي تر اوسه پورې داسې نښې نه ښکاري چې د روس ځواکونه د شام نه د وتو تیاری کوي. په دې حقله باندې نور حال تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په داسې حال چې د شام په اړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرې اترې پیل شوې. د روس صدر ولادیمیر پوتین د شام نه د روسي ځواکونو د وتلو حکم ورکړی دی. د روس سرکاري میډیا د دفاع وزیر سرګی شیوګوف او خارجه وزیر سرګی لاوروف ته خولې ویلي. دفاع وزارت ته په شام کې ورکړی شوی کار سرته رسول شوی. ولادیمیر پوتین خپلو وزیرانو ته ویلي د شام نه د خپلو پوځیانو د سبا نه د راوستو حکم ورکوي. خو امریکایي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي تر اوسه داسې نښې نه ښکاري چې د روس ځواکونه د شام نه د وتو تیاری کوي. د کرملن یو ویبپاڼه وایي چې ښاغلي پوتین د شام صدر بشار الاسد ته په ټلیفوني خبرو اترو کې دا هم ویلي دي چې هغه به د روسي هوایي فوج مهمه برخه هم په شام کې د عملیاتو وروسته وباسي. په دمشق کې بیا د صدر اسد دفتر ویلي د شام صدر د غغام سره رضاخکاری خو زیاته کړې ده چې روس د شام سره دا ژمنه کړې وه چې روسي هوایي فوج به په ګډه شام نه نوزي. پینیمانی یا وایت هاوس هم نن ویلي چې امریکایي صدر باراک اوباما د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرو اترو کې د شام نه د روسي فوج د وستو د اعلان په اړه خبرې کړې. دواړه مشرانو په شام کې د سیاسي خبرو اترو مخکې تک باندې هم بحث کړی دی. د امریکا ځینو چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي تر دې دمه داسې نښې نه دي ښکاره شوې چې روسي عسکرو د شام نه د وتلو تیاری کوي. خو دغه چارواکو دا ویلي چې روس دغلته د پاتې کېدو څه شرطونه نه وي ښودي. د کرملن یو ویبپاڼې د ښاغلي پوتین د خولې ویلي چې روس په شام کې د جګړې د مرستې او څارنې لپاره ځنې فوج موجود ساتي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د ګل په ورځ ویلي چې د روس دغه ګام مقصد د شام د جګړې سیاسي حل کې رول لوبول دي. په شام کې دغه پرمختګ په داسې حال شوی چې هم نن نه د روس او امریکا په مرسته د ملګرو ملتونو لخوا د شام د سولې په اړه خبرې اترې په جنیوا کې پیل شوي او دغه خبرې اترې په تیرو دوو کلونو کې د شام په اړه ړومبی نیغ په نیغه خبرې دي. د ملګرو ملتونو د شام لپاره سلاکار سټیفن دی میستورا د دې خبرو اترو وړاندې دا خبرداري ورکړې او کچري دا ناکامه کیږي نو دوی ملار د جنگ نه علاوه هیڅ نه پاتې کیږي. په جنیوا کې د شام د سولې په اړه خبرو اترو کې برخه اخیستون کې ډلو د نیخ په نیغه خبرو اترو نه انکار کړي او د دغه وروستو ښاغلي ډیمستورا د ټولو ډلو سره جدا جدا خبرې اترې شروع کړي. وړاندې دینه د شام حکومت او مخالفه ډلو یا یاغیانو ترمنځ خبرې اترې د شام صدر بشار الاسد د راتلونکي په سر ودرېدلې وي. د شام حکومت په شام کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې انتخابونه رد کړي او زیاته کړې ده چې د صدر اسد په سر به هیڅ قسمه خبرې اترې نه کوي. د شام حکومت مخالفه یاغیانو بیا په نوي حکومت کې د صدر اسد هیڅ قسمه رول نه مني. خو ښاغلی دیمستورا وایي هغه ګڼي چې دغه مسلې به ډېرې لوړې پاتې نه شي.
If during these talks and in the next rounds we will see no notice of any willingness to negotiate, which we hope is not going to be the case.
ملګرو ملتونو سلاکار وایي چې شری په دې روانو خبرو اترو کې په دغه سګټوري خبرې ونښوي نو بیا به موږ امریکا او روس په لار په دغه زور راولو. داغه په وینا د شام جګړې دومره تباہی راوستي چې اوس دغه خبرې اترې ډېرې ضروری دي. په تیرو 15 کلونو کې د شام د جګړې د لاسه 2.5 میلیونه خلک وژل شوی دي او 6.5 میلیونه خلک د هیواد دننه یا بهر به کوره یا په کړه کولو مجبور شوی دي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د شام او عراق د جنگونو له کبله په لکونو خلک په کډه کولو باندې مجبور شوي دي. په دې کې ګڼ شمېر د یورپ سرحدونو ته رسیدلي دي او د یورپ یو شمېر ملکونو چې پکې جرمني، فرانس، برتانیا شامل دي، د کډوالو د یو غټ بحران سره مخ دي. په دغې کډوالو کې ځنې د یو شمېر افریقایي هېوادونو نه او د افغانستان او پاکستان نه هم تللي دي، چې پکې خو ځنې د جنگونو یو حقیقي بحران سره مخ دي، خو ځنې د اقتصادي مسلو له کبله هم دغه هېوادونو ته پتک کول مجبور شوي دي. په دې حقله باندې یو رپورټ تاسو ته مونږه همکاره انیلا خالد بلاندې کوي.
په نړۍ کې د وخت زیات شمېر د هغه کډوالو ته څوک چې د سیاسي کړکې چوتره غره له وجې روان جنگ کې ځپلې شوې دي او غواړي چې ځان بچ کول او د خایند لپاره یورپي ملکونو ته وردن نه شي. یونان ته تللي دغه کډوالو کې د شام، عراق، افغانستان او پاکستان سړی، نارینا، خزی او ماشومان شامل دي. دې کې ځینې هغه خلک هم دي څوک چې د ښه مستقبل لپاره د یورپي هیوادونو خوبونه ویني او غواړي چې دغلته مستقل پناه واخلي. تیر هفته 55 ستړي بدحاله شامي او عراقي کورنۍ د یونان میډیټرینین پیلس نومي هوټل ته په داسې حال پرېښودې شو چې دغه نړواندې د یونان او مقدونیا په پوله د ایډومینی په علاقه کې د کډوالو په کیمپ کې د لوږې، تندې او ناروغو سره مخ یو اوږد وخت لپاره پورې پراتو. یونان میډیټرینین پیلس نومي دغه هوټل 15 کلنه ریسپشنست الینی ګورباستی چې دغه کډوالو حال ولیدو نو ډیره سخت خفه شو. وایي چې د دوی حال د کتو خو چې کله دغه کډوال په ساسد شو نو بیا دوی د دوی په حالت کې لږ فرق راغلو. دغه کډوال په دې هوټل کې تر هغه پورې وو تر څو چې دوی د یونان پایتخت ایتنس ته بوتللو لپاره د ګاډي تنظیم نه شوه. کله چې دوی لاړل د هوټل هر کس د چړانه بدتر وو، خو رپورټس وایي چې دا حال په هر ځای کې نه دی. ځنې داسې ځایونه هم دي چرته چې خلک د کډوالو نه سخت تنگ دي، ځکه چې ځینې کډوال په غلاګانو او ځایي خلک تنګولو کې ککړ دي. بلخوا د شام د کړکیچ د خبرو د لارې حل راستلو لپاره دویم پړاو نن جنیوا کې شروع شو. د شام لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ټاکلې شوې خصوصي استازي سټافن ډی مستورا وای باید شام شرطونه کې خودل پریک دی، ګنی دوی ملار به د جنگ وي. دی وای چې د ټولو مسلو د حل د موجوده سیاسي کړکیچ حل راوباسل دي. د یادونې وړ ده چې د شام کړکیچ له وجې یو شمېر خلک خپل کورونو نه په تښتېدو مجبور شوي دي او کچري حالات هم دغه سی وي. د شام د کړکیچ حل راونه استې شو او دغلته کې جنگ راغلو نو د کډوالو په دشمیره کې به نور هم اضافه وشي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوګلو وایي چې زیات امکان دی په انقره کې د موټر ځان مرګي حمله دوه کورد یاغیانو کړی وي. په دغه حمله کې 15 کسان وژل شوي او د 125 نه زیات ژوبل شوي. نوموړي دا خبره د انقره هسپتال د سفر په وخت باندې کړې ده. داوتوګلو ویلي چې چارواکو حمله کې نیخ پنی غلاس لرلو په شک یو لس کسان هم نیولې دي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږه همکار اشفاق مومند وایس اف امریکا په دې رپورت کې وړاندې کوي.
ترکیه د اتوار د ورځې په پایتخت انقره کې د درنې بمی چاودنې ذمهوار دوه کورد کسان چې یو ښځه او بل سړی دی بللې دي. دغه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او تر 125 خواوشان نور ژوبل دي. په انقره کې د ژوبلو د پوښتنې لپاره هسپتال ته د رسیدو په وخت د ترکیه وزیر اعظم احمد داوودوغلو ویلي دوی زیات غوري دي او نږدې یقیني دي چې د دې په شا د پی کی کی د کورد یاغیانو ډله ده. دی وای کله هم چې دغه ترخګره تنظیم پر ضد عملیات تیز شوي او یو ګډ تغوند کړی شوي دي، نو دوی بیا دا رنګه په عامو خلکو حمله شروع کړي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. احمد داوودوغلو ویلي چې امنیتي چارواکو یوولس کسان د شک په بنیاد نیولي چې په کومو تور دی نیخ په نیغه د حمله کې لاس لري. دوی د هغه خزی نوم نه دی ښکارا کړی کوم چې نیخ په نیغه دغه حمله کې په لاس لرلو باندې دوی تور کړی دا. دوی وایي چې هغه په 1992 کې پیدا شوی، د ترکیې په کارس ختیز خار کې یې ژوند کړی او کال 2013 کې یې پی کے کے ډله کې شمولیت کړی دی. ترکیې چارواکو د سړی پیژنګلو هم نه ښکارا کړی. د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو وایي چې د صحیح مجرمانو د پیژنګلو لپاره به پلټنې روانې وي. د وای د ډی این ای پلټنې روانې دي او ډیر زر به دا خبره معلوم شي چې دغه حمله کوونکي څوک وو او د دغې په شا کوم قوتونه وو. د وای اوس نیول شوي کسان یوولس دي کومو چې حمله کې مرسته کړې او دغسې ټوله شبکه معلوم شوې ده. عینی شاهدان وایي چې په نیول شوو کسانو کې څلور د شام پولیس سره نږدې نیول شوي دي. د ځایي میډیا راپورونه وایي چې د حمله کوونکو نه یوازینۍ ښځه په شام کې تربیه کړې شوې وه. تر اوسه چا هم د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې صدر رجب طیب اردغان وایي چې ترخګر به زر خپل انجام ته ورسول شي. د اتوار په ورځ د 14 سمدستي وروسته د ترکیې جنگي جهازونو د عراق په شمالي برخو کې د کردانو ډلې پی کے کے په اډو باندې بمباری کړي دي او د ملک پوز وایي چې 13 حملو کې د کورد وسلوالو یو شمیر ډیپوګان او د وسلو ذخیرې تباه کړي دي. د ترکیې خارجه چارو وزیر مولود کاوسوګلو په ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د خپل ملک په قوت او د خلکو په مرسته به د هغه ترخګر ډلو جرړې راوباسي څوک چې زموږ اتحاد او امن په هدف کوي. یاد دې وي چې د پی کے کے پر ضد عملیات د تیر کال جولای له میاشتې تیز کړی شوي دي او د ترکیې صدر طیب اردغان ویلي وو چې دغه به تر هغې وخته جاری وي تر څو چې یو په یو ټول ترخګر ختم کړی نه وي. د ترکیې حکومت د ملک په میډیا یو وار بیا بندیز لګولی چې دا ډول پیښو راپور کول دي نه کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف په وروستیو کې د سعودي عربستان سفر کړی و، چرته چې دواړه پاکستانی مشرانو د سعودی عرب لخوا شروع کړل شوو په ګډه پوځي عملیاتو کتنه کړې وه. په دې کې 21 عرب هیوادونه برخه اخلي. څېړونکي وایي چې پاکستان او سعودی عرب د یو شان شریک دشمن سره مخ دی. یو خواته پاکستان د طالبانو سره په جګړه دی، بل خواته سعودی عربستان د داعش په شکل کې د یو دښمن سره مخ دی. خو ځینې څېړونکي وایي چې سعودي عرب ځکه پاکستان ته مرستې ورکوي چې په منځني ختیځ کې د خپلو دښمنانو پر ضد د دوی پوځ استعمال کړي. یو څېړنیز رپورټ په مردان ندری بریډیو خبریال ریاس حسین راکوي.
د پاکستان حکومت د وړاندې نه دا خبره څرګنده کړې ده چې د استخباراتي معلوماتو او د تربیت ورکولو نه علاوه پاکستان به په عملي توګه یو ملک ته هم ځواکونه ونه لیږي. په دې حقله د پاکستاني ځواکونو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې دغه مشکونه او اتحاد نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې دغه هیوادونه د ترهګرۍ په ضد دي او د داعش په ضد دغه اتحاد جوړ کړی شوی دی.
جنگ کے شریکوں اور شکل کې دا پہاڑی اوران کې دا
پنیزی ورځو کې د سعودي عرب حکومت د پاکستان د لپاره 122 میلیونه ډالر امداد ورکولو اعلان هم کړی دی چې پکې 85 میلیونه ډالر ګرانټ یا بیا د نوو پیسې هم شامل دي. د دین وړاندې د سعودي عرب حکومت پاکستان ته 1.5 بلیونه ډالر ورکړی وي چې پاکستان ورته د قرض حسنه نوم ورکړی وو، خو دغه رقم په قامي سطح باندې نه دی څرګند کړی شوی چې چرته د پاکستان حکومت دغه پیسې لګولې دي. د سعودي عرب او پاکستان په شمول د سلور هیوادونو د اتحاد نه وروستو د پاکستان لوړ ایوان سینټ کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې پاکستان به په نړیواله سطح باندې یو ملک ته هم د خپلو ځواکونو لیږلو اجازه ورنکړي. د دې نه وړاندې هم د سعودي عرب او یمن ترمنځ د شخړې په نتیجه کې قومي اسمبلی پاکستان سعودي عرب ته خپل ځواکونه د جنگ دپاره د لیږلو نه منع کړی وو. په پاکستان کې موجود عام وګړي هم داسې سوالونه اوچتوي چې سعودي عرب به ضرور د پاکستان نه د پیسو په بدل کې په منځني ختیځ کې د امداد غوښتنې کوي، او دې سره به نه یوازې پاکستان په نړۍ کې بدنامۍ سره مخ شي بلکې د سعودي عرب د امداد په صورت کې د شیعه مسلمان هیوادونو او پاکستان ترمنځ اړیکو ته به هم نقصان ورسیږي. په دې حق لا سردار احمد یوسف زی وایي چې د پاکستان پارلیمان د اجازت نه بغیر داسې قسمه عملی ګامونه به جمهوریت ته هم نقصان ورسوي.
کم ڈیولپمنٹ چکی دا خو ډیر خطرناک ڈیولپمنٹ چې د پاکستان د خلکو لپاره، د پاکستان د پارلیمنت لپاره او د پاکستان د مستقبل لپاره. خو دا بد مرغه نه د پاکستان د خلکو دی ڈیولپمنٹ سره حمایت حاصل دی، نه ودا د پاکستان د پارلیمنت دغه حاصل دی. پاکستان د خلکو او پارلیمان او اسوک داوري او د سعودي عرب د الهي شیده دا د پاکستان یو مخصوص اشرفیه دا هو به خپل ذاتی مفاد لټوي، د پاکستان د خارجه پالیسي هم د دې دیتی سبب جوړیږي، او بیا په پاکستان باندې دنیا مسلمه جمهوری اصول
د پاکستان حکومت دا ولري چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ تعلقات د ورولې په بنیاد مخ په وړاندې روان دي. خو ماهرین وایي چې باید حکومت سعودي عرب د پاکستان دننه د مختلفو مدرسو ته د پندونو ورکولو نه هم منې کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com.
وایس اف امریکا
ډیو ریډیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی، او اوس راځو امریکای اړخ ته. په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو لپاره اول د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوندونو دننه د ټیکټ لپاره انتخابات کیږي. د نهه پورز په امریکا کې، یعنی سباله، په 15 ریاستونو کې دغه انتخابات کیږي چې په پرایمریز او په کاکاسز باندې مشهور دي. خو تازه چې کمی نظر پوښتنې شوې دي، په هغې کې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ تر ټولو وړاندې دي. یو تفصیلي رپورټ په د وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دوا نوې سروې ښایي چې د امریکا ستر د پراپرټۍ کاروبار کوونکي بلینر ډونالډ ټرمپ د هیواد په سویل ختیځ ریاست فلوریډا کې ډېر مخکې روان دی. نوموړي په دې ځغل کې خپل مخالفه د فلوریډا ریاست نه منتخب سینیټر مارکو روبیو ته ډېر په اسانه ماتې ورکولی شي، او دا چې د اوهایو ریاست ګورنر جان کیسک او د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز ته هو د دې نه هم زیاته په اسانتیا سره. د کوینیپایک یونیورسټي یو نظر پوښتنه ښایي چې د ریپبلیکن ګوند ووټرانو د روبیو 2% ووټونو په مقابله کې ټرمپ د 6% سره غوره کوي، ولې د مانوماوت یونیورسټي نظر پوښتنې تر مخه دغه فیصدي د 2% په مقابله کې 4% ده. د نهه پرواز د ریپبلیکن ګوند ووټونو کې د فلوریډا ریاست ګټون کې تبا د جولای په میاشت کې د کامی کنونشن ټولو نمائندگانو مرسته ترلاسه وی. سروې ښایي ډونالډ ټرمپ په شمالي کیرولینا، میزوري او الینویز ریاستونو کې د خپل نږدې مقابله کوونکي ټیډ کروز نه ډیر په کم ووټونو باندې وړاندې روان دی. ټرمپ چاچی په یو وخت کې د ټی وی د یو پروګرام قربتوب هم کړی. د هیواد منځ غربي ریاست اوهایو کې د جان کیسک سره هم د ټولو ریاستونو ګټلو او په کامی کنونشن کې د خپل پارټۍ د نمائندگانو پوره مرسته ترلاسه کولو لپاره سخته مقابله کړې. د تیر اتوار پر ورځ د یو لاریون په محل هغلی ټرمپ ویلی وو که چېرې دوی د اوهایو ریاست وګټلو نو بیا د صدارتي انتخاباتو پته د دوی په لاسو کې راتلل اسانی دی شي. د ریپبلیکن ګوند کال 2012 لپاره ناکامه شوی صدارتي کاندید میټ رومنی په اوهایو کې د کمپاین په محل د جان کیسک سره ملګری دی، چې مقصد یې په دغه ریاست کې ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکول دي. بلخوا د ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندیدا هیلری کلینټن، څوک چې د 2009 نه تر 2014 پورې د هیواد خارجه وزیر پاتې شوی، نوموړی په الینویس ریاست کې خپل کمپین چلولی دی. هغې د دغه ایالت په شکاګو خارګوټی کې اوټرانو ته ویلي چې نوموړی به د غریبو خلکو او خو نوکرو پیدا کولو لپاره هڅه کوي. هیلری کلینټن په دې ځغل کې د خپل مخالفه د ورمانټ سینیټر بارنی سینډر څخه ډیره مخکې روانه ده. نظر پوښتنې ښایي چې میرمن کلینټن د امریکا په فلوریډا او شمالي کیرلانا ریاستونو کې د هاغلی سینډر نه ډیر په وړاندې روانه ده، خو په میزوري، اوهایو او الینوی ریاستونو کې ورسره مقابله سخته ده. نن د نهې پرواز د رایې اچولو د عمل په داسې حال ترسره کیږي چې د دې یو ورځ وړاندې د ټرمپ کمپاین ودرول شوی و، چرته چې ځینې د نوموړي مرسته کوونکو او مخالفو یو بل ته په یو مخه باندې لاسونه اچولي و، یو بل دیکې ورکولې او کنځلې کولې. د امریکا د ریپبلیکن ډلې صدارتي کاندید نوموړي کېدو په ځغل کې شامل ډونلډ ټرمپ د ډیموکراتیک ډلې په کاندید سینډرز او د هغه په پلویانو تور لګولې ده چې د شیکاګو لاریون یې د یو منصوبې لاندې ګډوډ کړی دی. ټرمپ چې په شیکاګو کې یو لاریون ته وینا کوله، ولې د هغې وړاندې د ټرمپ د پلویانو او مخالفو ترمنځ نښتې شوي او د هغې نه وروسته پولیسو خلک د دغه ځای څخه لرې کړي وو. په مظاهره چانو کې ځینې د بارني بارني نارې وخلې او د سینډرز د نوم کارډونه یې پورته کړي وو. پولیسو 15 کسان نیولې هم دي. په کلیولینډ ښار کې د خپل کمپاین په وخت ټرمپ د ورمانټ په سوشلیست سینیټر سینډرز پورې ټوکې وکړې او هغه زموږ کمیونیست دوست په نوم وبللو. ټرمپ پوښتنه وکړه چې دا خلک د کم ځای نه راغلي، او بیا په خپل ځواب کې وویل چې د بارني خلک دي او بارني د خپل خلک سنبال کړي. سینډرز د خالی پرواز یو بیان کې د دې خبرې نه انکار کړی چې د هغه لخوا د احتجاج انتظام شوی او هغه پر ټرمپ د سختو بیانونو تور لګولې دی. سینډرز ویلي د ټرمپ په لاریون کې د تشدد علت د هغه په وینا یو داسې کاندید دی چې د لاتینی نژاد امریکایانو، مسلمانانو، ښځو او معذورو کسانو او صدر اوباما پر ضد بیانونه ورکړي او کرکه یې خوره کړې ده. د کاندید جوړېدو نه وړاندې ټرمپ د باراک اوباما په اړه ویلي چې هغه په امریکا کې نو زیږېدلی او هغه په جعلي طریقه د خپل زیږون سند جوړ کړی او هغه د صدر جوړېدلو اهل نو. بل لوري ته د ډیموکراتیک ګوند نه سینډر سیاله پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن د ټرمپ په بیانونو ته خطرناک بیانونه ویلي دي او په ووټرانو یې غږ کړی دی چې د ټرمپ د کرکې ډک دغه عمل رد کړي. صدر باراک اوباما په ډیلس کې د فنډ رایوزې کولو دستوري ته په وینا کې ویلي کوم خلک چې صدر د چوکې په ځغل کې شامل دي، هغه د خپل پام د امریکې ښه کولو په لور وګرځوي.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
ګران اوردونکو، هم په دې باندې زمونږه د نن سهار د درېو ګنټو دا خبرونې سرته رسیږي. نن ماخام د پاکستان د وخت مطابق شپږ بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې به تاسو په وړاندې د ډیبر ریډیو همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیبر ریډیو د ټیم سره تاسو ته اجازه غواړم. الله پامان.